تبو ویل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
څلور پنځه ورځې به خامخا د لار خلاصېږي. نن هم میټینګ د جرنیلان په چمن کې سره ناست دي. د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو. دا به داسې خلاص شي د ټول عمر لپاره، بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
قدر منوریدن کوشش به ورسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په ایران کې ډېره افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي چې پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل کیږي چې له ایران ووځي. ایران له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډېر شوی چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یو ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کني په وهلو بیل په زوره وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستاګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه زر تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهراز څخه. دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم کوم پاسپورټونه لري مدرکدار دي، هغه ټول نیول کیږي او دغه وته وړي وړي څه پیسې نه خبرې پرې دي هر ورځ.
نوم دل محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا له ډېر یاران راغلي دي چې پاسپورټونه لري. دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي، موږ به دلته بالا آزاد به ګرځې ږغ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګر کړې دي مرځې کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنیو چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنیو چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنې او د بحث د موضوعاتو یادونه کړي، خو ډېر جزئیات یې نه دی ورکړي. په ایران کې له افغانانو سره د تاوتریخجن چلند له زیاتېدو وروسته د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتل چې په ایران کې د افغانانو سپکاوی وهل ټکول او ځورول ژر تر ژره په خپلې مداخلې پای ته ورسوي. دغه فورم همداراز د ایران له حکومته غوښتي چې له هغو کسانو سره چې له افغان مهاجرو سره د غیر انساني چلند توهین ربړولو مسؤل دي، د داخلي قوانینو او بشری او حقوقی معیارونو مطابق قانونی چلند وکوي او عدالت پلی کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاورې د دیوخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پر 400 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونی لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
مخ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبرې.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وتی اکسه
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د کندوز د عامه حمامونو په اړه واورې
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډېر
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان وردک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری وزوند و زراعت تعقیب
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي د نر خلصوالي یو ځایي قومي مخور میرزا محمد په اړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات وو چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثبت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت ده او دا به انشاءالله موږ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو و کال یې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ پارک د دلکوشا مانی په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې څرنګه جوړه شوې څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت
سره د اخبار د 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده بے نظیر بے قصور معنی دا یعنی افغانستان کی پدیس بل معنی نستا نو دادنم بیگراوند خیلی دغایی ده معنی دی امیر عبدالله خان پو وقتی جوان سویه ده کلاش امیر عبدالله خان دی هند سپر کسلی و بیرتا چه دی هند دراغی بیایی تصمیم یوانیو چه یو نوی معنی جور اکی نو لمهم و مخور و کسان و سر دی حکومت و حکومت دی باند دی مشران و سر پرلپسی مشوری وکری و بالاخره تصمیم یوانیو چه دی آرک پو باخ کی دی باخ پو منس کی یو معنی جور اکی دی معنی بانسط پو دور سوانیویم کار کی کشو دوست اسمبلی پو میاش کی او رسمان سپرانست اسوا کاری جو اسوا اگر دور اسوا پنزنی ویم کال سمبلی میاشتوا پا پرانستلو که هم مواد طول دی مخا برابر سویو طول مواد سو در طول برابر سویو دی مخا او ویلکی دی چه دی معنی فلیزی اسکلیت دال لحین سخا دی فلانو بزریا باندی راولوسو او نور مواد طول دی افغانی موادو او مختلف موادو عزیزدین وکیلی پا پلزایی لیکی چه دلکشا دی بای محمد خان فراشباشی دی زوی محمد آمان خان پو سرپرستی باندی جواست و یعنی اغای دی کار تنزیمون که یو دی کار مشری و پیستلا امدارنگا اول پدی که یو المانی انجنر فلاش پا نامو باندی کار که و خو دای خواجی را اول وید او زخمی سو بیلده ورست یو بل انگریز انجنر و ایغا دی کار مخته یور دی دلکشا معنی مواد طول افغانی مواد و یعنی دی جولوال وی او حتی بیلده چی سیخ او کانگریر پکی وکار اول سی نور مواد و مثلا پدی که مختلف و خاور و ترسنگ چکا دی غواش دی او پی جنو برخو که اگی ردین هم کار اخصده سویده دو پوش داری لوی دیوالونه ای او چی ترمنزی یعنی دو دیوالو ترمنزی دو مرزای دیسی سویب که تیره دلیسی دا پشپاش سوا میترا مرابکی جوال سوی دا دیر لسلوی خونی لری چاره وی سوری وردوال شلو سوری نوی میترا دا دولوی سالونه لری امده غش نوری کوتی هم لری مختلفی پا دلکوشاکی یو بل جالب شای داره چی یو لفت دا بدقه لفت که البته وسط دو لفت دیست یا وسط جور سوای ده خویوی پخوا جور سوای و پا هند که جور سوای البته ده هند ممبایی شر که جور سوای ده ده پخوانه لفت دیستی ده دبر اسکرو پزاریا بانی چلی دو یعنی بیغو بانی جوری اگه دو تنظیم کلی و ده اسی پوشتیم پنیو شکل برکی کلی ده خو اما پخوانه شکل ده دی دیر زنگلان ده ده سی ده حضای داری دیستی یعنی یعنی داشته نیست لکه داغ و سنی اصلی لفتونه چه یهو منزل تبل منزل که بدریزی بلکه داره پنیمایی که هم کوالیسی بیت شات داشتی مشکل دیسی قبل منزل ترسید دلایی نو جالب لفتا و اولیر تاریخی هم داره پیستله پدی کسا معنی که دیر مهمی قندیم سویدی اول تاریخی را دی محمد نظر شاه دی دو بی دفتر باو او گلخانه دی رومی دفتر باو او ملاقاتون دی تاریخی مکارون و ملاقاتون پا کسی بیدی دی ملت یوالی پنامو بانی یو جشن و دی امیر عبدالله خان پا وقت که با جولیده دا با دی سرطان پا دوله سمانیتا هر کال جولیده او پا دوله سو ونوی کال کی کلاچی دا جشن جولیده مخیل دیسی جشن جولیسی برق لجه بسرات جه وطره انتقال سوه و ندقه اول دی جشن دی پاره آرد چراغان سوه دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1400 درس مختلف میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1400 درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګی به یا دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته به شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګی چا ایښی دی. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12 د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 8 په اسلام آباد کې ویټلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12 د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې څه رقم ده، داسې ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل. نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو لس بیا داسې شاعري خوښیم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي.
دا یو غزل دی وای: یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه له شر او له جنجال خبره، او موږ خود سر د پانا ځاینه مو مخ خود سر د پانا ځاینه مو سړی تکوي د مال خبره او پختون بتل د غس در پدر پختون بتل د غس در پدر وی چې نمنې د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي سنبال ناست پیو مورچل کیو ویریجو لا یو بلا د کام دی خدا خبر نکلی زما د کام او زوت چ یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لا ټک تر کابل او تی شو کول تار په تارو مکتل در آیا مک بخشے دا پشتنے پیغلے اوربلا او رنگ شوی ول پا ول دا تور مغل پا پسو کی پریواتے وخص دا خوشال خان دا المسو دا بگڑے ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکے زخلق تلم دا پشتون نظر پا تلا او ند کام تا خیر رسی او ند سر پا کام زار کرد غل گیل من دا پشتون دا احساس غل
وا گیل من دیخ
او دا بل غزل دینا جیب جانا وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار او خدای چستا با فیصله تنگوی یو زای شهید بل زای مردار او لرو کبر تسپیناوی ورد لرو کبر تسپیناوی ورکړم حل ته جاسوس دل ته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادیږم چې کله امن وي بے کار یادیږم ککله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادیږم بیا هم
ګناګار یادیږم سه ګله من سه وخت کې ښه شاعری کول شي ستاسو شاعری وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې سه وخت کې شاعری کوي
په ګڼه کې خو باید زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا غ خو نه کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اوریږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتم نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایه چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیله من وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چه حد نلری ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چه حد نلری پا غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غم جن زړه داسې خوګمن یا خوګمن یا ما چې حد نه لري ستا په بیلتون دومره غمجن کر گڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر گڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر گڑنو از غنو کر خوبیلا یارا اے دمر دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی دردن ید دن یا ماچ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کن ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار دمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری دلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خود من یا خود من یا ماچ حد نہ لری ستا په بالکل دمر غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سید عمر کی لمن کی لمن یا ماچ حد نہ لری لتا سید عمر کی
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورې
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې شون کې بیا هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی یې پر سر دی او شپېلې یې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارنګه د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي انځورونه په تار او ستن جوړ کړي دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پوهنتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فلحال سوخت کیږي چې پوهنتون ته روانه شوی یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو پته وي چې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ورته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر نو ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه، خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ نه مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغومره زما تجربه نه وه پکې. اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خواله راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سناسه غلطي ویا داسې و چې کته به لګېد چې دا پتار جوړ شوی. نن سبا چې کوم انځورونه جوړو هغه دومره صفا دي چې هغې کلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وچک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنګونو کار اخلي، او که څرنګه؟
وو بالکل رومبنه عکس کرده وایم، نو هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړی و، هغه تور، نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و. هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو، نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو. دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړی وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه، او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه، نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بې شمېره رنګونه ما استعمال کړي دي. نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه، او اوس چې کم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر د ښه او نښه رنګ استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغویو باندې مات سترګې، دا په ازغویو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې، لدوو جنشي د خکلا اندازه، لدوو جنشي د خکلا اندازه، صبر چکړه مدرته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پریږدا، کله نا کله جګړې ته پریږدا، خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شه هېڅکله میراتې سترګې، که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي، که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي، شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس، ببره ور وړنه نواتې سترګې، ببره ور وړنه نواتې سترګې.
دا سجرړی مچلې د دې خبرونې په ورستیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چړندو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همداراس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسني افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي، او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي، او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. سلوه کلن فیروز چه لپنزلس کلون رئیس پا کندس خار که پا یومی حمام که دیکه سمال پا توگ کار کوی، فیروز ازادوی روڑی تو ویل چه لخپل کار چه خرازی دهی او لحمده چار خپل نحکسیز کورنهی تنفقه پیدا کوی.
کسی ها مثلا میگرم یک کس خسته می باشد، یک کس بسار چی می باشد، چاپی میکنه یک کس؟
کسی کول دیری گتی لری، کم کسان چی استری بی او دازالات و درد لری، اگوی حمام ترازی او لموک سخه گوخته نکبی چی چاپی کرو. لچاپی کول روست دهی کسی کول، زکا پا گرم زی که چاپی ده انسان هدوکو و عضلات و سردرده یا و زان درده تا تسکین ورکوی. نو پا همده خاطر دل تزیاد شمیر کسان ده چاپی و کسی کول لپار رازی خو پا جمعی که بیا زموگ مشتریان زیادوی.
پنزوس کلن روم احمد هم یو لحق و کسانو چه خدای چه لشپار از کالو رئیسی پا نموڑی ولید که پا یو اومی حمام که ده کسی مالی پا برخی که کار کوی. هغه وای دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم یک چوپی یک لیفاز خونی کې سو چا خوند جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کړي، په چاپی کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسېدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کېږي. ښه سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر خوښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ دا خپرونه سر ته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیاں زادا زان غک دشوان منز تارا بللیم المنز می پالا منا کی کی دغاسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخند وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خربا پشی جنگل کبھی کتاب بھی قلم شی گل شی وج ڈنڈر چی بی اواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو